سلامونه ستړي مشهید مازیګر څلور بجې دي تاسې موږ غږ لا ساده راډیو ناوړی په را روانې سات کې به د اسما حق د پروګرام تکرار سره واوري خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبان له حکومته د مرګ لیست معلومات غوښتې دي. د ټیلیګراف د راپور له مخې سپای پاسداران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان امشپاړس په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 15,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 15,000 افغانانو د معلوماتو په څیړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یو وسیله د لاسرسی عمومي د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تېروتنې سره افشا شوی دی. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. د کډوالو سره هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په د هیواد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پریکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د اسرائیلو د مرستو د همغږۍ پوځي د روایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال په تدریجي ډول پیلېږي. د غدارې نن سهشنبې ویلي غزې ته د لا ډېرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرائیلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټوکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په موخه هر ورځ څه باندې 600 لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي له قطع سره مخامخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالنډ له ژمنو وروسته اوکراین ته د 1500 میلیونه یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی. هالنډ ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو دوه بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 2000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې په زرهاو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینی چارواکو ویلي په پیکینګ کې څه باندې 2000 کسان د شدید ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته انتقال شوي دي. تېره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 4000 مړه او 9000 نادرکه شوي وو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. افغانستان ته په دې ورستیو اونیو کې له پاکستان او ایران د کډوالو څپا ورماته شوې. ګڼ شمیر دغه کډوال د کوربه هیوادونو له خوا په زور ایستل کیږي. د شمیرو له مخې د کال لپاره باندې 1 میلیون کډوالو یوازې له ایران افغانستان ته پناه وروړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون ویلي د ستنو شوو کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي. پوښتنې دا دي چې افغانستان څنګه د ستنېدونکو کډوالو څپا مدیریت کړي. د ستنېدونکو د ملاتړ او سرپناه لپاره په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره څه کول پکار دي؟ ولس ورسره په دې برخو کې څه مرستې کولای شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد او د ښځو فعال مستوره سیلاب، په جرمنی کې سیاسي فعال حسیب الله ستانګزای او د سیاسي چارو شنونکي عنایت الله اساقزای. لنیک مرغه چې درې واړه میلمانه سټډیو سره یو ځای شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې وروسته خبرونې ته زنګ راوهي او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. سټډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو نړیواله شمیره چې تاسو کولای شئ ورته زنګ ووهئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ. لنډه اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار طاهر روخان به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 1202 540 01 د واتس اپ شمیره هم درته وایم که چیرته تاسو خې انټرنیټ لري نو زموږه واتس اپ شمیره ته هم اړیکه نیولای شئ 00 2 300 1 11 اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو خپلو میلمنو ته په سر کې هم میرمن سیلاب ته ورځو. میرمن سیلاب ستړي مشئ، تاسو په افغانستان کې یی د نن دغه د کډوالو د یادستنیدونکو څپاله نږدې ګوري یا له حاله خبريږي ویل کیږي چې په بیساری ډول کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته راغلی او هلته دغه د مرستو رسوونکو موسسو سیستمونه هم تر فشار لاندې راوستلی. معنا دا چې د هغوی اړتیا ډیره ده او ورته د رسیدنې چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ دغه څپه څه ډول مدیریت کیدلی شي، خصوصا د دوی په منځ کې هغه نجونې او ښځې دي چې ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تر ټولو زیانګاله طبقه یاده کړې ده؟
سلامونه جناب لودین صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته انشاءالله چې ټول به صحتمند اوسئ. متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې هر ورځ یو نوی ناورین سره مخامخ کیږو. کله چې په 2021 د اگست په میاشت کې پخوانی نظام سقوط وکړ او متاسفانه مختلف دلایل درلودل، نو د دې سره د مهاجرتونه هم ډیر زیات شول، بیش از حد، او تقریبا 50% زموږ هیوادوال د ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول. دې بیا مختلف دلایل او مختلف علتونه درلودل. زیاتره مونږ چې ناستې کړې دي او خبرې مو کړې دي، دوه مهم علتونه وو چې دغه مهاجرتونو لړۍ ډیره سری کړې او متاسفانه باوجود دې چې ګاونډي هیوادونه ډیر ناسالم مدیریت، ډیر ناسالم برخورد او ډیر زشت برخورد لري، اما بیا هم افغانان د ځینو مشکلاتو له امله بیا هم دې تلیواله دي چې دغه هیوادونه تستانسي هغه که د قانوني او رسمي لاري وي او يا هم د غیر قانوني يا قاچاقي لاري. که د دې دوه مهم علتونه دوی بیانول، یو هغه محدودیتونه چې د فعلي حاکم نظام له ادرس نه د ښځو پر وړاندې رامنځته شوي دي، او متاسفانه په تدریجي ډول باندې دغه محدودیتونه لا هم ډیریږي. دوم هم اقتصادي ستونزې وي چې دوی د اقتصاد له عمل نه هم ګاونډیو هیوادونو ته مجبور شول د مزدوري لپاره، د کار لپاره، د خپل ژوند د تامین لپاره، او مختلف نور امنیتي ستونزې همچنان مطرح کیدلې چې دوی دې ته مجبور شول چې د افغانستان نه مهاجر شي. نظر د تاسو په ګفته باندې چې هر طبقه چې د نورو ممالک نه افغانستان ته راستنېږي هغوی ډېر زیات زیانمن دي، اما متاسفانه چې ښځې په لومړۍ درجه کې قرار لري بدبختانه، ځکه چې اصلي علت د میرمنو مهاجرت هغه محدودیتونه دي چې په تدریجي شکل باندې او په اوس وخت کې خو بیش از حد شوي دي، یعنی دغه دلایل دي چې دوی مسافر شي نور هیوادونو ته چې هغوی هلته لاړ شي. جناب لودین صاحب، ډېر وخت ونه نیسم، فقط ما یو دوه نفره چې کتلي وو د هغوی سره مې خبرې کړې وې، هغوی ویل چې مثلا هغه کومکونه چې د مختلفو سازمانونو له ادرس نه د انتفاعي شکل باندې د افغانستان د کډوالو سره کېږي، متاسفانه چې په غیر کې ډیر آزاد لاس نه لري، ځکه حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي، یا مثلا ځینې محدودیتونه یې چې هلته دوی خزینه کارګران نه شي استخداموالی، نو رسیدګي ورته ډیره زیاته سخته ده. او متاسفانه لکه په تېر نظام کې هم چې ځینې اختلاس کېده او حقدار ته نه رسیده، نو اوسني شرایط کې هم متاسفانه او بدبختانه موږ شاهدان یو.
کور ودان میرمن سیلاب، ډیر مننه، راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. اسغزای صاحب، تاسو ته هم خراغلاست وایو. تاسو هم د افغانستان چارې له نږدې څارې تعقیبوي، په کور دننه هم منابع محدود بلل شوې دي، د طالبانو د حکومت منابع البته، او هغه موسسه هم چې هلته په افغانستان کې فعالیت کوي د خیر ښېګڼې چارې مختوړي، هغه مسو هم ویلی چې ل بودیجوی په لور غنی ستونزې غالي بودیجه کم ده کده دبليو اف پی سازمان دی کده یونټ سی آر سازمان دی یا مثلا نور موسسی دی چې آی او ایم دی چې لکډوالو سره مرسته کوي دوی هغه سه امکانات نه لري چې لکه څومره اړتیا ده ساس په نظر د کډوالو څپه افغانستان لپاره په څه معنا ده او مدیریت څومره یو لوی ناورین دی
قلوانو دې سه تاسو ته اوساس ګرانو دې ته کوم ته سلامونه او نیکی هیله ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړل چې په دې ډیره مهمه مسله چې دا ناورین د افغانستان کې روان دی د مهاجرینو په باندې خپل نظر تاسو سره شریک کړم. واقعاً د کډوالو به تر اتک زموږ د نظر دا یوازې فزیکی ستونزه ده بلکې دا یو ټولنیز اقتصادي او ډیر رواني اړخونه هم لري. ډیر رسیدونکي یا اوسني به تاسو ته رسیدونکي افغانان د کول دي او نه اسناد او نه کاري فرصتونه. دلته د دولت چې موږ اوس طالبان بولو او د نړیوال ادارو چې د مهاجرینو لپاره د یونیسیار د کار ویم دی او د نور دوی مجبور دي چې د افغانانو لپاره د اوسنۍ حالت چې روان دی دي ته د سره مرسته وکړي دوی لپاره سرپناه او دولت وشي کولی دوی ته بیرته شانسمبی تذکرې او نور اجتماعي خدمتونه یا خدمات دوی لپاره برابر کړي. دلته د د مېرمن سیلاب د خور د خو د خود د جنو په د خود او د جنو په باندې په سوزم خبره وشوي. زه فکر کوم د اوسنی حالت د افغانستان اقتصادي وضعیت د طالبان ټول په یو چنه اواز په افغانستان کې اوس بلکې د اوسنی مجری نه بلکې د افغانستان اوسیدون کې چې اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي اقتصادي ستونزې لاندې سخت ټکنی شوي دي. دوی د پاره د کار امکانات شته او نو د غوی د پاره د خوځو د پاره خو به دغه نه ټول هغه د انساني شرایط او د اصل مدني دي او د نارینه د پاره هم په ازادي په شکل باندې انسان وړي هم وجود نه لري مګر اقتصادي وضعیت هم بيخي تکلیف شوی دی د افغانستان په دې اوسنی حالت کې اوس مهاجرین افغانستان ته ګرځېدل دي. دلته باید خپل افغانان چلته دي دوی کوشش کولای د خپل مهاجرینو سره اول تیز دورګلې وضعیت کې ځکه دوی یو خورتي رواني سوز سر مخامخ کې دار ګرځېدل مهاجرین دوی ډېر شان په پاکستان کې سپیدان کې لاس ورکړ او تاسو چې موږ د تفو آلمان کې ژوند کوو د دې ځای ګورو یو تعداد چې دیګل شوی هم د دې ځای وي هم په ډیرو سخت او بد شرایطو کې دوی متاسفانه د ایران د آلمان نه افغانستان ته ولېږل شول. نو زه دې سخت خوشینه یم او کوم د حل لاره پیرنه د حل لاره په اوسنی وخت کې د افغانستان د مهاجرینو لپاره لیکلی نشم. اما که دا وشي چې نړیوال وشي کولی ترته راودانګي او د هغه ډیر اولنی مرستې چې کوم دي خیمې او د روغتیایي دغه دوی ته ماده کې دا به ګیره شدید دغه نه
دا ولین مخنیوی کور ودان هم دغه خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم تازه کړی دا خاغلی امیر خان متقی ویلی چې د کډوالو اړتیا وی ډیری دي او دوی هم مرته تر خپل واسه پورې رسیدي خو د غختنې وکړه چې نړیوال با د خپل مرستې او د ملاتړ هغه کوم چاتر چې دی هغه چاتر یو څه پراخ کی او لبد مرغه موږ هر ورځ د راپور نه خبرو چې دغه راستانه شوی کډوال با د ورځی ګالی ورسره مرستې نه کیږي کور سره کیږي هم محدود دی لاله محاله دی او دا سره پورنه هم خبر شول چې په دې کډوالو کې خځې زیانګال دي ځکه خځو په ډیر بد حالت کې زینو میرمنو چې مندواره وی ولادت کړي یا زیګون کړي دی او حتی هغه میرمنو چې زیګون کړي ماشومان په ډیر بد حالت کې دي ویل کیږي چې خوارز واقعي باندې اخته دي. معنا دا چې دغه یو جدي ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په دې لچې نړیوال دغه حساسیت درک کړي دغه د حالت نازکوالی درک کړي او دوی هغه خپل مرستې افغانستان ته یو څه زیات ځانګړي کړي. استانګزای صاحب تاسو هم ستړي مشي تاسو په نظر دغه ناورین یا دغه مشکل د مدیریت لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه ورستربل نړیوال بنسټونه خپل اندېښنې خي او همدغه وایي چې بودیجه او امکانات مو کم دي، لدې ورپورته څه کول پکار دي؟
سلامونه لوزین صاحب، تاسو د تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته د دوستانه خبرې مو واورېدې. زه په اول سر کې راځم، بخښنه غواړم چې زه په یو سفر یم، نو آزاد فضا کېدای شي ځای نومره مناسب هم نه وي. بس خدا د لوزین صاحب، ایران پاکستان متاسفانه د خپلو کورنیو ستونزو پڑا پا ماجرینو باندیا چی او داغا سیاست باعث دیده شو چه اروپا هم مخو که او داغا سیاست دا، ولی پلک توپیر سر از که ایران او پاکستان سومی هستو که پر دیر بیرحمانه شکل ماجرین اخراج کر، حتی ما شما میرملی اخزی ها پر دی خورو و دی ولادات مسائل پانتونن والسی مسائل، او دا یو انسانی او اسلامی ارزښتو ته نه کتل دي متاسفانه. بل موضوع دا ده چې د یو وطن نه شړل کیږي په بل وطن کې تپل کیږي، او بل وطن هغه ته هغه انسانی و اسلامی حقوق دای لري د مهاجر وي مطابق د نړیوال کمیسیونو قوانینو کنوانسیونو، او هغه ارزښتونه چې د یو مهاجر چې په یو هیواد ته ځي پناه وړي د پښو لاندې کیږي. نو دا یو ډېر جفا ده د افغان ملت په مقابل کې. راځم پر ده باندې چې متاسفانه تاسو پوهیږئ د افغانستان وضعیت په کتو سره چې هلته یو مقتدر نظام مردمی نظام وجود نه لري، یو ډله راغلی نه نظام په لاس کې نیولی ده چې نه ملي مشروعیت لري نه اسلامي نه نړیوال مشروعیت لري، او همدا باعث دده شوی ده چې په افغانستان کې کومکونه نړیوالو مرستې هغه موسسات انجوګانې چې د مهاجرینو لپاره یا د خلکو د کار د زمینې او نورو برخو کې مرسته کول نشته، محدوده دي. نو دا باعث دده کیږي چې دغه کوم مهاجرین چې په ډله ییز شکل باندې اخراجیږي هلته له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، سرپناه نه لري، د کار زمینه برابره نه ده، د خوراکي توکو لپاره یا د خپل د ژوند لپاره امار د معیشت او نور مسائل سره دوی مخ دي. تاسو به کېدای شي چې راپورونه کتلي، تاسو همکاران به راپورونه جوړ کړي، نور رسنۍ نشر کړي دي. دا نن ما د فراه ولایت یو کلپ وکتل چې یو ماشوم وایي چې پلار مې د کور پسې ګرځي، کرایه جګه ده، کور موږ ته نه پیدا کیږي، د خوړو لپاره موږ هیڅ شی نه لرو، او موږ له ایران نه اخراج شوي یو، او دغه اخراج باعث د دوی شوی ده چې موږ ژوند له خطر سره مخ شي. او متاسفانه پرون په کوس ولایت کې یو بګون کې پیښه وه چې یو ځوان ځان وژنه کړې ده، د فقر او د آدم د کار او د نشتون د هیڅ هغه اولي ضروریات چې د خپل د فامیل یا د خپل د ژوند لپاره چې پکې تیروي هلته نشته. طالبان یوازې د خپل پیغام کې دي او د دوی پیسې مورته راځي، کار هم ورته شته، صرف د ملا لپاره هر څه شته، ولې د عام ولس لپاره هېڅ نشته. دا یو تریخ واقعیت ده. دا خبره د ده لپاره نه چې موږ د ده د طالب د نظام مخالفینو، دا د موږ د ولس غږ ده، او د ولس غږ په واقعي شکل د هر افغان وظیفه ده، هغه کې دننه وي که بهر وي، باید دغه غږ اوچات کړي. نو موږ دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه دا ستونزې چې حل کیږي وخت غواړي. د ده لپاره منظم میکانیزمونه، منظم لارې، او هغه کسان چې ملي او نړیوالو سازمانونو سره اړیکې لري هغه دوی باید پام وکړي، توجه وکړي، خبرې وکړي چې عملا د هغه ورځې نه چې دا اخراجونه چې له پاکستان نه پیل وو، بیا ایران، پس له دولس ورځې چې جنګ پکې وو د اسرائیلو سره، او ټول هغه خپل داخلي ضعف پرای په افغان ماجرینو به سره وباندې وګورځول او په ډیر به رحمانه شکل باندې چې دوی نه تنها چې اخراج اول بلکې حتی یو زمينه د نه و چې دوی کمپوته چې انتقالي حالته د دوی لپاره د ګوډي مسائل د دوی لپاره هر هغه څه چې انسان هغه ته اړتیا لري زمينه برابر کړي پس لغنه په ډیر محترمانه شکل هغه اخراج کی. متاسفانه هغه څه ونه شول، خلک پکې متضرر شول، ماشومان پکې تاسو ولیدل چې د تولد په حالات کې لمانځه لاړل، حتی ماشومان وهل شوي دي چې ویډیو کلپونه شته، مصاحبې شته په رسنیو کې، نړیواله رسنیو کې. نو دا یو ډېر بد حالت ده په افغانانو باندې. اوس ورته همدغه حالات په اروپا کې ده. نو موږ د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې خپل غږ وچت کړو، نړیوال سازمانونو سره د خپل د خلکو د حقوقو لپاره مبارزه وکړو.
بله کور ودان سنګزای صاحب، تاسو د ستونزو یادونه وکړه د کډوالو. باید وایم چې له تیرو دوه نیم میاشتو راهیسې چې دغه د کډوالو څپه افغانستان ته ورماته شوې، البته پاکستان په 2023 کال کې دغه پروسه پیل کړه، بیا له هغه وخت روانه ده. ایران په تیرو څو اونیو کې خصوصا د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې وروسته تاسو په ټکو باندې دغه څپه ګړندۍ کړې ده. نن موږ راپور درلو چې حتی هغه خارونو کې چې کډوال اوس یا ایران غیر قانوني بولي، هلته کډوالو ته د اجازه نه ورکول کیږي چې دوی د بس ټیکټ واخلي یا د پابلک ترانسپورت یا د عمومي ترانسپورت لپاره دوی ټیکټ واخلي. معنی که یو کډوال اسناد نه لري نو د معنی چې سفر هم نشي کولای، او نور ورته محدودیتونه هم چې په خوا تاسو شاهدان وای چې د کار ګمارنه کې په بندیز لګول شوی وو، په کارخانو او د غراس فابریکو کې نن بایانو کې په بندیز لګول شوی وو چې ډوړې نه پر پلورل کېدله. دا غوړول مشکلات زیات دی راځي چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي. لکه په دې خبرې وو چې د کوربه هیوادونو مسولیتونه څه جوړیږي، نړیوال کنوانسیونونه څه وایي. میرمن سیلاب، دغه ستونزې چې تاسو مخکې یاد کړې چې هلته مرستې محدود دي، او هغه کوم کسانو سره مو چې خبرې کړي او دوه کسانو سره هغوی ویلي چې طالبان هم په یو ډول د مرستو په چارو کې یا د مرستندوی ماموریتونو په چارو کې لاسوهنه کوي، د کوربه هیوادونو مسولیتونه هم یو څه فکر کوم نړیوالو کنوانسیونونو کې واضح دي. کله چې یو هیواد له کډکټ سره مخامخ وي، کله چې یو هیواد کې لوږه وي، بې وزلي وي، کوربه هیوادونه باید کډوال مجبور نه کړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. البته کچیرته په خپل خوا خزي هغه خپل کار دی، اما د مجبوریت اصل نسته په دغه کنوانسیونونو کې چې دغه هیوادول اصلي کړي. فکر کوم پاکستان او ایران ممکن دغه کنوانسیونونه لاسلیک کړي وي. دغه کوربه هیوادونه ولې په دغه ستونزه باندې غوږ نه ګروي، او په ظاهره له طالب چارواکو سره اړیکې هم پالي؟ د ایران ولسمشر تازه ویلي وو چې زی هلته کابل ته سفر کوي او له چارواکو سره ګوري. د پاکستان څو چارواکي د کورنیو چارو وزیر وروستوي کې سفر وک کابل ته، هلته له چارواکو سره وکتل او ټاکل شوی و چې نن د طالبانو بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی هم لاړ شي. دغه سفر ځنډیدلی دی په ظاهره د تخنیکی ستونزې له کبله. ماښام حال به معلومات نشته چې دا سفر څه وي که نه، خو د ورځې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړ سفر ځنډیدلی و. یعنی اړیکې شته د سیاستوالو، اما د ولس د غم خوړلو لپاره، د ولس د درد د اورېدو لپاره بیا دغه اړیکې ځواب ورکوونکي نه دي. کوربه هیوادونه ته څه کول پکار دي میرمن سیلاب؟
جناب لودین صاحب، خبره ډیره واضح ده. هر هیواد خپل منافع خصوصا د اسټرلی اقتصادي رقابتونه دي په نړیواله کچه باندې، دوی خپل منفعت پوری راځي چې دا موضوع د عامه ذهنیت له آدرس نه مد نظر وبسونه د سیاست له چوکاټ نه. لکه د افغانستان ټول خلک یې د مختلفو نظامونو کې خصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې ټول سیاست مداران کړي، او بدون دینه چې دوی د حقوقو په بخش کې یا د مختلف سیاسي برخو کې، دوی تعلیم او تحصیل کې دوی په ټول خبره باندې پوهیږي. کوربه هیوادونه لکه پاکستان کومه تاسو ګورو په تیرو دورو کې چې افغانان کله مهاجر کېدل، نو نړیوالو سازمانونو په میلیونونو میلیونونو ډالر د افغانانو په نوم باندې د کومکونو په شکل پاکستان ته ورکول، او متاسفانه چې په هغه وخت کې هم دغه کومکونه او دغه مرستې افغانانو لاس ته نه ورتي، یا به هم که دوی لاس ته ورغلي ډېرې کمې وي، ته دوی هغه خپل ابتدایي ضرورتونه هم نه شوي پوره کولای. که ایران دا ایران هم په عین شکل باندې ایران د دوه ادرس نظم په فکر باندې چې د افغانستان سره ستونزې لري. یو خو جغرافیایي مسله ده چې هغه کلن واضح خبره ده، بل مذهبي مشکل لري د افغانانو سره، اقتصادي مشکل لري د افغانانو. یعنی که تاسو د هر ادرس نه وګورئ، دواړه ګاونډي هیوادونه خپل منافع او خپل منفعت په هر برخه کې چې وي هغه ګوري. لکه تاسو په خپله خبره کې وویل، د فعلي واکمن نظام هر مسؤول که هغه داخلي برخه کې ده که هغه په خارجي سیاست کې ده، هغوی ډېر ډیپلوماتیک او تشریفاتي اړیکې لري د دواړو هیوادونو سره. پورې د نړیوال قانون له آدرس نه، د مهاجرینو د قوانینو د آدرس نه، هیڅ هیواد چې هلته هلته مثلا یو څوک مهاجر شوی وي، هیڅ هیواد حق د شکنجه، د ذلت، د غیر انساني برخورد، د تعلیم نه ورکولو حق او د کار حق د اخیستو حق څوک نه لري. یعنی دا نړیوال سازمان کې دا په واضح شکل باندې ویل شوی. صحیح ده چې پاکستان مثلا بعض محدودیتونه لري، اما هغه د افغانانو سره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د افغانانو سره مرستې کوي او هغوی د افغانانو په نوم باندې همدا اوس مختلف کومکونه اوس هم ترلاسه کوي. د افغانانو په نوم باندې مختلف آدرسونو نه دوی دا اوس حمایت ترلاسه کوي. د پاکستان هیواد ټول په افغانانو باندې آباد شوی، که هغه په تیرو دورو کې وو که په اوسنۍ دورې کې ده. مونږ او تاسو شاهدان یو چې ایران خپله اعلان وکړه چې د دوی صنعت او د دوی کاري قوت دا ډېره ضعیفه شوې ده. ځکه هلته ټوله نیرو چې وه ځوانه نیرو د افغان وه، او زه هماغه ټول کار چې و شاقه کار چې و ټول افغانانو کوو. زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب چې په ایران کې د افغانانو سره څه رقم برخورد کېده. حتی یو عادي نانوایي ته به تاسو ورغلئ، هلته که تاسو مثلا که په دې باندې به پوه شول چې تاسو افغان یې، باید د دې چې رسمي قانوني شکل باندې به تاسو سفر کړي، اما دوی هغه چلند کوو چې غیر انساني دی. مثلا په نوبت کې یو تیل چې ښایي تاسو شاته لاړ شئ چې د بل هیواد یو نفر ته به اجازه ورکوله چې هغه په لومړي سر کې، اکثریت اوقات هلته افغانان خپل ځان پټوي، هلته هېڅ اصلاً ځان نه شي ونمود کولی چې دوی افغان دي. او بدبختانه هېڅ نظام کې داسې ډېر قوي دریز نه ده د افغانستان نظام مد نظر نیولی چې حداقل بېرته جانب مقابل ته دندن شکنه جواب ورکړي. صحیح ده چې افغانستان د اقتصادي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، صحیح ده چې افغانستان د امنیتي له آدرس نه ډېرې ستونزې لري، اما متاسفانه او بدبختانه چې هېڅ وخت مستقل خارجي سیاست د افغانستان سیاستونو نه درلود، هیڅ وخت مستقل دریز د افغانستان سیاستونو نه درلود. زمان ډېرې ګیلاد پخوانیو چارواکو نه داده کاغوی مثلا هر هیواد د افغانستان هر طبقه په افغانستان کې، افغانستان کثیر الاقوام مملکت ده، په افغانستان کې هر طبقه نه ګاونډي هیوادونه استفاده کړي، او بدبختانه چې دوی هغه ملي منافع مد نظر ونیوله او دوی هر یو خپل شخصي منافع. مونږ او تاسو شاهدان یو، د کابل غرب طرف او د کابل نور سیمه څومره زیات تفاوت درلودل. دې داسې مسایل دي جناب لودین صاحب چې سړی نه شي کولی واضح شکل باندې بحث ورباندې وکړي، اما عام خلک په دې باندې پوهېږي. مونږ په دې باندې پوهېږو ځکه د خلکو نه مو اورېدلی دي چې اصلي ستونزه او مشکل چېرته ده.
بله، کور ودان سلامت اوسې میلمنو را سره پاتې شي. راځئ چې لږ لا اورېدونکو واورو. دغه اورېدونکي هم په وطن کې دي او د دې کډوالو وضعیت ګوري. د کډوالو ستنیدونکو کسانو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، خبري بور سره وکستړي مشي. ازادي رادیو نه د ازما حق د خبرونه اوري.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم استاد مالودین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته هم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیا.
سلامات اوسې اتل صاحب، زموږ دایمي اوریدونکو خبرونه ته په خیر راغلي. میلمنو ویل چې هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ستانه شوی دی، بعد شرایطو کې ژوند کوي، ملګرو ملتونو هم ویلي دي، او خپل حکومتي مسولین بیا وایي چې مرستي کیږي، موسسه هم وایي چې مرستي کیږي، خو کډوال بیا وایي چې مرستي ورسره نه کیږي، کې ورسره کیږي هم دوامدار نه دي، لنمحاله دي. د ولس له نظره یا اساس له نظره دغه کسان چې ستانه شوی افغانستان ته، خصوصا د پاکستان کوم کډوال چې راځي په شرقي ولایتونو کې او دغه راز د ایران بیا په تهران، په هرات او نیمروز کې، څه فکر کوي دغه کډوال څه ډول حالات ګالي او مرسته ورسره آیا د ولس له واسه پوره ده که نه د حکومتونو او موسسو کار ده چې ورسره مرسته وکړي او ستونزې هواري کړي؟
الله د خوشاله کوم محترم لودین صاحب یو سلام دواړو ملمنو خوند توامه لودین صاحب محترم د خوند چې کوم خبري وکړې مې د تاییدومه حکومت کوم خبري کوي مې تاییدومه او که خیره بنسټو والا یا مهاجرین ورنه کوم خبري کوي مې تاییدوم لودین صاحب دلته خیره بنسټو والا واقعا نمبر په ملمن ولایت کې د مهاجرین لرو چې مثال یا د ایران سره کډوال سوي دي یا د پاکستان سره کډوال سوي دي کومه کونه ورسره کیږي لودین صاحب داسې نه دي چې پر مخ کومک نه ورسره کیږي د حکومت د طرف هم کومک ورسره کیږي لودین صاحب د خیره بنسټو والا هم کومک ورسره کیږي خو اسې کومک نه دی لکه چې موږ د ماجرونو ورن د پاره مثلا په درد خوړي لودین صاحب داسې کومکونه نه ورسره کیږي چې مثلا د دې دوامدار هغه د چا پر چم درد دواسي کومک ورسره کیږي څنګه تور سره کیږي خو خبره ده چې جناب محترم لودین صاحب موږ د حکومت صدا غوښتنه ده بیا موږ غوښتنه کړې د ازادي رادیو د طریقې ما په وار وار په بیا لا بیل خبرونه کې د خپل حکومت غوښتنه کړې ده چاول اصلي شرط چې دی د حکومت لپاره په کار داده چې مثلا د مهاجرینو وروڼو لپاره دی د دغه سرایو غمو خلکو دین صاحب د کجمی را رواني سبا د تبارانو نه کیږي ورشتنه کیږي دا په خیمو کې ژوند نشي کولای لودین صاحب ماشومان سره دی مثلا سپیژوري ور سره دی سیاسري ور سره دی دا دی په خیمو کې تر کم ده پرځای کی اول دی حکومت د خیمو د سرایو ځایونو ته برابر کی بیا د خوراکي توکي لودین صاحب حکومت هم کومک تنه تور سره کوي چې خیره بنسټو والا سره کوي چې خاص لوی مشکل د کډوالو دغه چې د مين ځای نه سره کډوال نه لري لودین صاحب سره مدد چې موږ په یلمن کې لیدل دي
bale kor wadana tal sib salamat o sai der manana che ali kam o wuni wala atal sib wel che jamai ra rawan da albat us khawa gar ma da makhil de che jamai ra sin o baada da kadwalo da sarpana gham o khodal chi yow khawala us da de che pa afghanistan ke danana masalan da sarpana artia der pa de na hiski ki che hawa khada او د شپې له خوانه گزاره کیږي په ترشنه اسمان لاندې هم اما که هوا سړیږي منه یو بیا ورسته جمعي راځي بیا نو سرپنه هم د دې کډوالو یو اړین اړتیا ده چې په پام کې باید ونیول شي کور ودان اتل سیب سلامت اوسې اساق صاحب په جرمني کې هم کلک زره تام شو گرچه ډیر کم شمیر کډوال وېستل یا وتیا کسان وېستل او څو نور کسان بیا چې هغه ویل کېدل رواني ناروغي وباندې اخته و هغه ډیپورت کړل له پاکستان او ایران سره کوم مقایسه کو یعنی ډیر کم کډوال استلی خو داسې ویل کیږي چې په جرمنی کې هم د شاو خو څلويک زرو افغانانو وضعیت نامعلوم دی به برخلي کدی او ممکن دوی هم وېستل شي دغه اروپایي هیوادونه والی مثلا حساسیت نه درکې که هم دوی وایي چې بشري حقوقو تجمندي کنوانسیونو تجمندي د ایران او پاکستان شاو ډیره ګیله ونه شي دغه هیوادونه هم فکر کوم باید جواب ویونکې ووسی ځکه د افغانستان حالات داسې ښه نه دي ممکن درېمو هیوادونو ته کډوال ستانه کړی شي یا دوی چې وایي چې کډوال نه مني اما د افغانستان وضعیت خو په هیڅ صورت فکر کوم د کډوالو منلو ته چمتو نه دی
دوی سه محترم اول زو په دې مسلې باندې راشم دې مهمه موضوع ته اشاره وکړه مګر مخکې تاسو یو پوښتنه وکړئ چې د کوربه هیوادونه دا افغانان ولې پیوزري په خصوصا پاکستان چې شروع کړه د وسوسه په ایران او د نورو مملکتونو هم او تاجکستان هم په دې دغه کې دی چې اعلان وکړي چې موږ افغانانو باسو خو به تاسو سره شو په پاکستان کې چې د افغانان او وتل د ټول سیاسي اړخ لري او د ټي ټي پی حمله په پاکستان په نظامیانو باندې پاکستان دولت یا حکومت دی باندې دا وکړي دي کې افغانان داس لري او دي کې افغانان په دې ټي ټي پی سره په کاره باندې په مو باندې حمله کوي نو دا غي دلیل و چې دوی یو ځلی اعلان وکړ چې ټي ټي پی هم دې زیات شوې دوی افغانان په اول کله کې 2022 کې موږ تاسو د خپیاد چې په ژمي کې په سړی ژمي کې افغانان دا اوشر سپایسي وو کورونه او دوکانونه چې ټول ترې واخیستل راغله په ایران کې په اوسني وخت کې چې دا راوته د هم یو سیاسي اړخ لري هغه دا چې د اسرائیلو د جنګ له وروسته د ایران سره چې په خپله ایرانانو ډېر تعداد چون د اخوندي حکومت سره خپل ایرانانو جوړونه جوړ دي او ډېر زیات کوښښ دی کې چې د حکومت په ضد باندې فعالیتونه روان دي په داخل ایران کې بیرون د ایران نه او یو چې دا دې ځات د اسرائیل چې اوس سال دي چې د بوسات سره یو ځای دوی کار کوي مګر دوی متاسفانه افغانان پکې شامل کوو ورې چې افغانان د بوسات سره د اسرائیل جاسوسي کوي او دوی باید ویسي چې اندغه لاته چې په ایران کې چې میډیا په دې اړه باندې ډیر زیات خبرونه وکړي په ایران کې ایرانی ایرانان خپل د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل حتی د یو نانوي ته چې یو د غزي او ایرانو په شي د ډوډۍ په افغانانو باندې خرڅ نه شي تاسو د موټر د یاد بس خطولو د پخ باندې هم دا خبرو کې د ټول شان تاسو خبرې صحیح دي خپل ایرانان د افغانانو په ضد باندې راپاسېدل ډیر زیات خپل د سرک په سر او حل ډیر زیات سخت پیان کړ او دولت د تصمیم چې دوی باید د ایران او شپانه ساتل شي چې دوی د وسات د سلو جاسو ساندي انګار سیاسي د بل د مملکتونو په اروپا باندې راځم دلته په اروپا کې اقتصادي وضعیت هم په شکل باندې نه دی لکه په خوا چې وو دوی هم سخت اقتصادي سوز سره مخامخ دي دغه دوه تیاتر چې دغه نویسه د صحیح خبره و چې دی کې او تعداد خلکو چې په رواني دغه باندې گرفتار وو او یو تعداد زیات دلته د آلمان د دولت اصولو خلاف عملونه سره رسولي وو دوی تیر وخت په زندان کې وو به بلاخره دوی ویستل دسه ګونګوسی شته چې رښتیا مغه تعداد افغانان چې له سفر قبول شوي ندي او دی زیات د تساتلې دي یو موقت وخت لپاره مثلا یو کلن اقامه دوی ته ورکړي چې یو کار پمایز کوي کولای شي د تجوند کې کچیرته د افغانستان حالات لکه تغییر وکړي د خلک توریستل کیږي او موږ تاسو ولې چې خپل د آلمان دولت هم اوس طالبان سره تعامل وکړ د ګوند قونسلګری ورته ورکړه او په بلین کې سفارت طالبان ته ورسپاره سره دي چې طالبان نه یو داخلي مشروعیت لري او نه بلوري مشروعیت لري د افغانستان اوسنۍ غټه ستونزه دا ده چې دولت په هغه شکل باندې چې بلوري مشروعیت ولري تر څو د دبليو ایچ او نه د ایو نه د یونیسیف نه او یا د نورو بلوري مملکتونو نه چې هغوی ته درخواست مرسته وکړي هغوی ورسره خپلې مرستې دې سره چاري وساتي دا کار دوی نشي کولای ځکه چې یو مملکت چې په رسمیت نه پیژندل شوی د بل مملکت د خوا ځکه دوی سره مرسته نشي کولای نو ورته خېمې لګلې شي نو ورته پرسې لګلې شي نو ورته ډاکټران لګلې شي نو ورته دارو درمل لګلې شي
او یعنی دا معنا هیڅ اقصای سپ چې په کور دننه کې مشروعیت نه وي او مشروعیت ترلاسه نشي نړیوال د طالبانو د حکومت مشروعیت ترلاسه نشي نو د مرستې هم متاثره کیږي او نور هیوادونه هم اړ نه دي چې هغه سي اړي کې او په افغانستان سره لکه له بل عادي حکومت سره یا له بل عادي ملک سره چې پالی نو دغه د رسمیت پیژندل موضوع هم پر دغه مسایل باندې سیوري غوړولې کور ودان راځي چې بس لګ زر راټول کړه په شی بوت نګدې یو لګ په هلارو باندې تم شو که زه مخ کې هلارو ته اشاره وس وخو کده چې اوریدونکو توازی کو چې اوس بل اخر څه کول په کار دي ستونزې ډېرې دي د افغانستان اقتصادي وضعیت لمخ کې نازک وو حتی په جمهوریت نظام کې هم چې مرسته کې دلې حالت هم د لوګي کچه په افغانستان کې وا محسوسې دله بیکاری او اوس په وچکالی هم یو بل ناورین دی چې په بیلابلو راپورو کې ورته اشاره کیږي حتی وچکالی د دې عمل شوی چې په کور دننه کسان کورنی بی ځای شي یا هغه په کور دننه کډوال شي دا هم یو حقیقت دی چې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې بیوزلۍ باندې سیوري غوړولې دی استانګزای سپ استاسو په نظر باندې د هلال رزق کې د لیسی کډوال تقریبا 1.3 میلیونه کډوال له ایران راغلي شاو خو 1.5 میلیون چې رسمي شمیرې دي حتی لږ نه زیات له پاکستان راغلي چې دا کېږي 2 میلیونه او په کور دننه هم ملګری ملتونه وایي چې لنیمای زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري د طالبانو حکومت هم مشروعیت نه لري مخکې تاسو ویل چې ملي مشروعیت لري نه هم نړیوال سره لدی چې د سیمې هوادونو ورسره اړیکې پالي اغه غیر رسمي اړیکه او په جرمني کې هم لمړنۍ اروپאי هیواد شو جرمني چې د طالبانو ډیپلوماټان یې ومنل په سفارت کې او د غرس په قونسلګری کې نو وسکول په کار دي د طالبانو حکومتونه خو یو حکومتونه سره تګ راتګ کوي د غشروک سره تګ راتګ کوي وسکول په کار دي ترڅو د کډوالو ستونزې بل اخر حل شي او مخکې لې چې جمعي راځي د کډوالو د ورتګ سپای او څه آرام سي او څه روسي ترڅو د مدیریت وړ وګرځي
مانانا لودین صاحب زوال راغم پر د باندې چې اروپאי وادونو شپږو د خارجه وزیرانو هم دا تصمیم نیولای دی چې د ماجرین درنه وادو ته لیږي بل موضوع دا ده چې واقعیا ماجرین د آلمان نه د قطر حکومت په وساطت
کابل ته ریپورت شول او د آلمان اسلامي حکومت دوا کسه د طالبان استازي چې وبون کې او بل په برلین کې هغه د دله پاره ومنو چې دوی دا وایي چې موږ صرف د فنی مرستو لپاره دا خلک منلي رسمیت موضوع نه ده ولې اساسي موضوع دا د تشویش دا ده اروپایي وادو کې یا په ټوله دنیا کې چې یو ډله ته چې نه انساني او نه نړیوال حقوق مانی او هر ورځ د کولاندې کوي هغه ته هغه راوستل یو سیاسي نمایندګي ته هغه هم بیا د پخواني نظام یا د جمهوریت نظام د بیرغ لاندې د هغه د کارمندان یا د هغه اساسي هغه قوانین چې نړیوالو سره مشروعیت لري او هغه هلته کښېنول چې ټاپ هم د جمهوریت وي ځای هم د جمهوریت وي اصول هم د جمهوریت د حکومت وي او یو غیر هغه کس چې نه نړیوال اصول نه مراد کړي او نه نړیوالې منی هغه راوستل سیاسي نمایندګي ته دا یو لوی تشویش ده دا د افغانانو لپاره لوی تشویش ده ځکه چې هغه خلک چې د طالب نه تښتېدلي دي نن بیرته به طالب ته ورځي سیاسي نمایندګي ته او د هغو ستونزه به حل کوي سبا ته دودوی هغه هویتونه چې د دودوی نه تښتېدلي دي د دودوی ته صلاحیت ورکول په سیاسي نمایندګي کې د دودوی پاسپورټونه کنسلېږي د دودوی هویت افشا کېږي نو دا یو لوی تشویش ده که جرمني یا ورته نور هیوادونه طالبان سره غواړي غیر مستقیم اړیکه ولري نو غیر مستقیم د دوی په غیر مستقیم شکل دی نه راولي جمهوریت په سیاسي ځای یا سیاسي قوانینو سره یو ځای دوی د نښې نه وي دوی د خپل نامو راولي او څه دي نه وي ځکه بیا هیڅ ستونزه نشته ولې چېرې په دغه شکل چې اوس دغه کار کوي دا بیا یو لوی تشویش ده او دا د نړیوال قوانینو سره خلاف موضوع ده او د افغانانو لپاره هغه افغانان چې د طالب نه راغلی دی د طالب نه ناراضی دی په غو باندې ظلم کړی دی او بیرته هغه ته هره ورځ سفارت ته ورځي سیاسي نمایندګي ته ورځي نو دا طبعاً د احساس خطر کوي بله موضوع دا ده لودین صاحب حل لاره واضح ده د مهاجرینو د بحران د حل لاره لپاره درې اړتیاوې شته چې په افغانستان کې د کار امنیت او د سرپناه او زمینه برابرول دي چې دا باید وشي د کوربه هیوادو سره باید موږ هغه د نړیوال اصولو په رڼا کې دو سره خبره وشي چې مهاجرین هلته حمایت شي هغه حقوق چې لري مخکې استاد هم هغه ته اشاره وکړه چې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې هغه کوم حقوق چې د یو مهاجر یا د یو پناهنده یا د یو چا چې یو هیواد له ځي بل هیواد ته پناه وړي د انساني کرامت له مخې د اصولو له مخې هغه باید هلته حمایت وشي فشارونه راشي ځکه چې دغه ایران پاکستان هغه هیوادونه دي چې نړیوال سازمانونه نه په ملیون هو روپۍ اخیستي دي د مهاجرینو د مرستې لپاره او اوس هم دغه فشار دی دغه لپاره ده ځکه ایران دا وایي چې کوم مرسته چې په کال کې نړیوال سازمان موږ ته د مهاجرینو لپاره کوي هغه 10% هم نه ده 90% دی موږ د دوی وزارت خارجه وزیر دا خبره کوي چې موږ نه 90% یا 90% موږ دغه مرستې د داخلي امکاناتو نه تمویلو یعنی دا د دوی برابر ده او دوی همیشه د مهاجرینو په سر باندې بزنس کړی ده او همیشه یې کوي بل موضوع نه ده چې نړیوالو سازمانونو چې په افغانستان کې کار کوي فعالیت کوي هغه باندې باید غږ وشي هم هغه سیاسون چې په خوا په جمهوریت نظام کې وو هم هغه سیاسیون یا فعالین نړیوالو سازمانو سره چاړي کې لري باید غږ وکړي په نړیوال سازمان باندې چې دغه یو نړیواله ناکامي چې نن نړیوال ورسره مخ دي ځکه دا د افغانانو ستونزه نه ده د مهاجرینو دا د نړیوالو د خپله ناکامي ده چې په افغانانو یا مهاجرینو باندې دغه حالت راغلی دی دوی خپل سازمانونه هلته فعاله کړي تر هغه چې دا زمینه برابر شي د دوی لپاره مرستې عاجل وي ورسېږي او هلته یو زمینه برابر شي ولې دا وخت غواړي مهمه دا ده چې طالب د نن مشروعیت په لاټه کې نه ده د دې لپاره د خپل د سیاسي د اقتدار لپاره
دیبان دې مسیار لپاره پیغام کړي چې نړیوال رسمیت وپیژني او ولس دې هر هغه چې په تیریږي که کار نه وي که فقر وي چې ځپل کېږي ولس پیغام کړي نه دي تر هغه چې نړیوال اجماع دینه مسیار رامنځته نه شي طالب یو قدم هم نه شي کېښودی او دغه ستونزې نه حل کېږي.
او کور ودان سلامت سی تاسو وای چې د کډوالو د سنځ د هواري لپاره باید اول په کور دننه مشروعیت ترلاسه سی بیا نړیوال مشروعیت تر څو دغه راشه درشه. او بل خبره تاسو دا وکړه چې په افغانستان کې چې د کډوالو کوم ناورین یا بحران رامنځته شوی دی لامل افغانان بلکې د سیمه د هوادونو یا د نړۍ د پالیسیو ناکامي ده چې نن سبا هغه د زیان او رنز خپل عام افغانان بولی چې ګالی چې دوی افغانستان ته تللی او هلته د ملاتړ لپاره لازم بنسټونه نشته او هغه کوم بنسټونه هم چې دي پر لپسې اعلامیه ورکي او وایي چې امکانات او بودیجه کمی دي. کور ودان سلامت او سي راځي یو ځل بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوي او اوریدونکو سټډیو سره وصل دی له د سره به خبري وکړو. ستړي مشهید از ما حق د خبرونه ده افغانستان ته د ستنو شو کسانو پر ستونزو خصوصا د دوی په منځ کې د خځو او نجونو پر وضعیت باندې خبري کوو. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې او تاسو څه فکر کوئ چې د دغو کډوالو یا د دغو راستنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره څه کول پکار دي او آیا د ولس په واسطه څه شته چې ورسره مرسته وکړي؟
سلام علیکم تاسو ملمنو ته تخریبي امکان د همدارنګ ټول خبرې دونکو ته مبارز جانان لپاره
خال فرانه مبارز جانان سپ ستړي مشي فرا هم یو له حقوق ولایتونو د ایران سره پوله لري فرا هم ممکن داسې کډوالو لري چې ایران ستانه شوی تاسو دغه کډوال نګدي کتلی یا حال احوال تر لري چې څه ډول وضعیت کې دي او څه ورځي ګالي؟
مننه. او دلته کډوال دی پښتون کې ستا خو ډیر چې دی راغلی د زمونږ سیمه ته یا زمونږ دلته زمونږ ولایت چې راغلی مونږ لیدلی شتختګان یا خو زمونږ چې دی خپل دی خو دلته راغلی دغه دی چې زمونږ کوم دروش دی بیا په ایران کې مونږ د تجارت نظم خپل دی او بل چې بیا نو راغلی دی چې زمونږ خپل دی پردي دی راغلی دلته هغه چې لیدلی مو دی هغه هم پښتون دی کې خو خبره دلته به چې مونږ ولس وای وای دی ولس ته دی سره کومه کومته وګورې شکایتونه چې زه خپل تور دماغ کې نیمروز ته پران نیمروز ته کله تکار مې وان تکلې نو باور وکا هغه ځړ خلک چې په سړیو کې دا ته نو هغه له کورونې ستول ول کډواله دا غوته بیا ګرال ور په ځړ خلک چې دا غوته اسرائیل ارزال وکړ باور کې دا اسرائیل مونږ ولې دولې زوت تر خیدلم په 500 افغانۍ مخې کړې کړې و چې کډوال چراغلی هغه ته په تلور درې پر کډ اسرائیل چې په زړه د کډوال او کډوال چراغلی هغه ته په وز در افغانۍ ورکړ نو دا خو زموږ دی کډوال سره کومک نه لري. دا خو لا مونږ ته په هغه باندې جګر دغه لا هغه باندې ظلم دغه کوچ.
بله مبارز جانان لفران فکر کوم اړیکه پریس و مننه چې اړیکه موونی ولا مبارز جانان سبي بل موضوع ته اشاره وکړه چې وای د کډوالو لراتک سره په فرا او نیمروز کې د کورونو کرایې هم زیاته شوې دي. دغه شای په کابل کې هم محسوس دی. کابل کې هم یو راپور درلود چې د کورونو کرایې د کورونو ګروي د هر څل ور شوې دي لپاره چې د کورونو تقاضا زیاته شوې او هم دغه کډوال چې راځي د همدې وطن خلک دي په همدې وطن کې به مشتيږي نو کله چې د کور د کرایې یا هم اجاره پس ګرځي بیا نو دغه سه د ولس لخوا هم زیاتای ورته وای یا هم مثلا څورته وای خو د ولس کار دی دا ور سره کیږي. په هر حال لازم چې با سره راټول کو میرمن سیلاب هله د چې او سلام نووي بایللی دغه اوریدونکو هم مهم ټکی ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدلی سي او د ولس دغه ستونزه چې یادس ول مبارز جانان یاد کړ چې ولس په هغه سرای چې مثلا یا هغه حویلی چې په خو 1500 افغانۍ کرایه ورکول شوی و 3000 افغانۍ باندې کډوالو ته کرایه ورکړي ځکه کډوال خو مجبور دي چې یو چار دی والی لکتر لګه ولري نو څه کول پکار دي؟
جناب لودین صاحب زه فقط په 5 نوکو باندې دې چرته کې کوم دا د جانان صاحب د خبرو په تایید باندې البته دا مخصوصي غینه دا واضح او اشکار خبره ده. په کابل کې هم اکثریت کورونه مثلا په خوای کرایا 3000 وا او څنګه تر 5000 پورې لوړه شوی ده او دا متاسفانه چې مختلف دلایل لري او خدای ته همیشه په افغانستان کې د هغه خلکونه چې اوی مجبوریتونه لري د غوی د مجبوریت نه همیشه سو استفاده کوي ده او دا کنټرول شوی هم نه دی متاسفانه او بدبختانه چې د مونږه تم توقع دا ده چې باید کنټرول شي او هیوادوال پوره همکاري او پوره مرسته وکړي تنه په دې باندې نه کیږي چې د مونږه خیریه بنسټونه هغوی ته خوراکي توکي رسوي هغوی ته لباس رسوي تر ټولو مهم لکه مخکې اورېدونکي هم چې دا خبره مطرح کړه چې زمې را روان ده او هوا یخیږي نو په یخه هوا کې دوی حتما باید یو سرپناه ولري چې هداقل د دې تر شاته لاندې ژوند وکړي او دا د خیریه نهادونو په افغانستان کې دننه کار کوي دا د دوی مسؤلیت ده د افغانانو د هغو تجارانو مسؤلیت ده چې دې ټکي ته مهمه پاملرنه وکړي د دې تر څنګ هغه میرمنې چې بیرته راستنیږي یا هغه کورنۍ چې بیرته افغانستان ته راستنیږي ما په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې وویل چې هغوی د مختلفو دلایلو له عمل نه دوی مهاجر شوي وو دوی باید روحي او رواني د فشار لاندې نه وي ځکه دوی افغانستان کې باید خپل ځان مسؤول احساس کړي امنیتي ستونزې باید ونه لري مشخص میکانیزمونه جوړ شي د تاوتریخوالي پر ضد باندې د دوی روغتیايي ملاتړ باید ډېر زیات وي ځکه په افغانستان کې د اوس موږ او تاسو شاهدان یو چې روغتیايي ستونزې شته نفوس څومره ډېریږي نو تقاضا هم د عمره لوړیږي رسیدګي ورته ډېره کمه کیږي مونږ صحی پرسونل ډېر زیات کم ده خصوصا په ولایتونو کې نو د میرمنو یا د باردار میرمنو لپاره دا به ډېره ستونزمنه کاري او دوی ته به رسیدګي ډېره زیاته سخته وي اکثریت فامیلونه چې د افغانستان نه بیرون مهاجر شوي دي هغوی خپله دارایي په افغانستان کې کلن له لاسه ورکړې وه چې دوی تللي دي نورو هیوادونو ته نو دوی ته روحي او رواني تر فشار لاندې دي زه شاهد یم جناب الدین صاحب د زمونږ د دوستانو یو میرمن هغې سکته وکړه ځکه چې افغانستان کې هغې خپل کور خرڅ کړی و خپله هرڅه چې درلودل هغه ټول خرڅ کړي وو هغه ایران ته مهاجر شوی وو مقاله چې په جبر باندې بیرته د ایران نه افغانستان ته تلل شوی وو او دوی ته افغانستان ته راغلل دوی هېڅ شی نه درلودل یعنې فکر وکړي دوی په افغانستان کې په هغه متوسط کچه باندې نه په اعلی کچه باندې ژوند کوو اما د دې لپاره چې ځینې ستونزې درلودلې دوی مهاجر شول کله چې افغانستان ته بیرته راغلل د زغملو توان نه درلود او بلاخره هغه بیچاره سکته وکړه او د تعلیم ډیره مهمه مسله ده ډیره زیاته مهمه مسله ده چې نهادونه حاکمان واکمن نظام دې ته باید ډیر زیات توجه وکړي د خارجي او داخلي نهادونو سازمانونو د دو اداراتو همغږي ډیره زیاته مهمه ده تر څو چې همغږي نه وي لکه اوس موږ د ستونزو سره مخامخ یو دا ستونزې به لا هم ډیرې زیاتې شي او د ټولنه ډیر زیات مهم بحث دا ده د میرمنو د عزت د تعلیم د مسؤلیت د امنیت د غوی د روحي رواني د ټولو ملاتړ باید وشي تر څو چې غوی خپل خاورې ته راغلي هغه ټول امکانات باید په افغانستان کې دوی هم ترلاسه کړي او هیڅ نوع تبعیض جنسیتي ځکه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جنسیتي تبعیض باید نه ژبنی تبعیض باید منځ نه شي او هغه کډوال چې افغانستان ته راغلي هغه په وین تندي باندې په افغانستان کې خپل ژوند مختبوي
کور ودان سلامت اوسې میرمن سیلاب په دې لړ چې د غسپارښتنې په پام کې ونیول شي او دا د کډوالو کوم لوی ناورین یا بحران چې د دته بل اخره لاسونه سره یو او د کډوالو او راستنیدونکو کسانو ستونزې سره کم شي او هوار شي اساق زای صاحب تاسو د پای خبرې هم اورو
بلې مننه او زم سره
کور د اواز دې تاسو وو تاسو غږ لرو مهرباني اساق زای صاحب دوام ورکړي
د سراکور د وندیز دی مخلو زم پریا اندنه چې زمونږ په وطن کې مشت افغانان چې کو دي دوی د نوتن کې ماجرین خپل وونه وګڼي او دوی سره په دې چې د خپل منافع لپاره د خپل منافع لپاره دوی سره باید رفتار وکړي چې په دوی ته لاس ورکړي ځکه یو خو مونږ د پیسې ملي لحاظ په افغاني لحاظ دا ایم په افغانستان کې چې په افغانستان باندې څنګه راغلي دا یو وند په افغانستان شاته خو ولر دی او دغه هیله زمونږ د وطندارانو ده چې دوی ته لاس ورکړي. کوم چې مونږ دلته په اروپا کې میشیو، مونږ هم هڅه کوو چې دغه بینالمللي موسسو سره بالخصوص د مملکتونو سره په تماس کې، دوی ته هم اپیلونه لیکلي، مکتوبونه هم لیکلي چې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې دوی سره مخامخ دي، دوی سره باید اقلا که نور هیڅ شی نه، نو دغه اقتصادي ستونزه مستقیمه د افغانانو سره وکړي، خپل یو ټیم ولېږي. هلته دوی اوس هم خپلې شوګان هلته لري، او په دغه اولي سره کې د خپل خصوص د میرمنو دپاره، د نجونو دپاره، که نور مکتبونه که بند دي یا فاکلټي بند دي، نو دغه په کور کې دوی دپاره اماده شي چې یا د انټرنټ د لارې نه یا دغه د لارې نه په کورونو کې دوی دپاره درس ورکړ شي، تر څو د میرمنې دوی دپاره نور زده کړه ورکړ شي چې لاسي کارونه وشي کول زده کړي. زما په نظر یا زما په اند باندې داسې دی چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی، که چېرته دوی امکانات د دې برابر شي چې هغه ټول افغانان چې راغلي دي، دوی هسه نه دي چې دوی په کار او په دغه باندې وپوهېږي. ډېر لوی قدر داخل د افغانستان ته راغلی دی، او طالبانو ته وړ دی چې دغه قدر نه استفاده وکړي په داخل د افغانستان کې دوی په کار واچوي او شکل
مننه شخص صاحب کور ودان استانګزای صاحب تاسو د پای خبري هم اورو کې یو دقیقه کې خورا ټوله کې مخکې مهم حلارو ته اشاره وکړه، بیا هم یو دقیقه وخت لري کې څه ویل لري مهرباني.
ډیره مننه لودین صاحب. اخر خبر هم دا ده چې مخکې نو دته اشاره وکړه، بیا هم کوو چې چیرې کې دنه افغانستان کې موږ د دې طرفدار نه یو چې ماجرین دي په نور یو ادو ته هم ځای یو ادو کې پاتې شي، زموږ ملک دا او زموږ ماجرین د بیرته راشي خپل ملک ته، او د افغانانو د انساني او ایماني وظیفه ده چې د خپل وطندار سره مرسته وکړي. ولې شرایط هلته نه دي برابر؟ شرایط باید برابر شي. موږ د کار او د تجارانو باندې غږ کوو چې خپلې سرمایه ګذاریانې هلته ډېرې کړي، چې تر هغه د کار زمینه برابر شي. او دغه حکومت چې هلته نن په دې دعوا لري چې موږ د خلکو باندې حاکمان یو او د خلکو حقوقو ته درناوی لرو، نو دوی باید داخلي مشروعیت ځان ته پیدا کړي او په ولس باندې غږ وکړي. تر هغه چې دا کار ونه شي، نن نړیوال او نه هیڅ زړه ښه کې چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي یا د افغانستان لپاره مرسته وکړي.
سلامت اوسې. ډېره مننه اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د پانتون له استاد او د خزو له فعال مستورې سیلاب په جرمني کې له سیاسي فعال حسیب الله ستانګزي او د سیاسي چارو له شنون کې عنایت الله اسحاقزي نه ډېره ډېره مننه.
ګرزی ملنګان په زیارتونو یو ملنګ دې زایم، ګرزم په غرونو تالتا نه غواړم په زارو په مینتونو یو ملنګ دې زایم، ګرزم په غرونو ګرزم په غرونو. ستارنګ خوشبو پسې ورک په گل درو یو، ورک په گل درو کې، ورک په گل درو کې لټوم دې پرنګو یو ملنګ دې زه، ګرزم په غرونو ګرزم په غرونو. استاد مخواګم زپشنا لوخړه کې ستارنګو نخوینم زکه خو زنګېګم زکه خو زنګېګم د مست نه په ورو یو ملنګ دې زه تاپ سے کگرزی ملنگان پر زیارتونو یو ملنگ دیزائیم گرزم فغرونو تالتان غوارم پزارو پر منتونو یو ملنگ دیزائیم گرزم فغرونو گرزم فغرونو